نقصان په کوم کې دا مشکلات په کوم کې دي تکلیفونه کوم جنہ جوړیږي هيا چی دي دلته اینه ل زړه سو کار نه کوي چا کار نه کړی خو څه نه خواته مشکلات دغه ډیر دي موږ افغانان دا تاجران سيزي موږ به دې تیر شلو کولو کې سید په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوا وختل تجارانو نه به باج اخیستل کېده رشوت به اخیستل کېده اما اوس هغه ختم سو اخواته وسې وراوړې خالص د پېښوره تر د تورخمه تر پېښوره پورې تقریبا موږ له یو موټر نه شلو نه زرو نه تر 15,000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي چا پاټکونه اچولي دي چا چک پوینټونه اچولي دي دغسې په بولده کې خالص له سرحده سې دي موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15,000 هلته ترې لګېږي
افغان صاحب وبخښي دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب وبخښي دا پیسې څوک اخلي پولیس اخلي
دا دغه هلته مسؤولین اخلي پولیس اخلي هغه دغه جی یعنی که یو چا تلاشي لپاره چک پوینټ اچولی داسې تلاشي کوي هغه له موټرونه غټ موټرونه پیسې اخلي که چا دې د تلاشي په نوم څوک دې تلاشي په نوم اخلي څوک دې ټول پلازې په نوم اخلي خو مختلف نومونه دي هغه د هغه مسؤولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي داسې په مقابل کې خدمات یو شی نشته چې موږ وایو چې دا قانوني دي او دسې داسې دغه تجارت دي موږ ډېر هم پخوا هم شیبر صاحب ډېرې غوښتنې ترې کړې دي اصلا دې تجارت ته د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کړي دغه وسې تورخم کوم واسو انې دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوز کړي ځکه د موږ تجاران دې ته دغه سول چې وسې دا په زړه واخیستل چې دغه تورو دروازه هر ټیم بندېدلی شي او د ډېر وخت لپاره بندېدلی شي نو دومره رس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم اوسنۍ بندېدل دا خلک نا امید کړل تجاران نا امید کړل هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خواو ته واوړي او بدیلو خواو ته فکر وکړي بدیلو خواو باندې خپل تجارت واړي
دا ستاسو تر خبرې پوري اوس دا ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه داسې راپورونه دي چې پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر 1 دېرشمه په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي
شیبر صاحب دې موضوع ما ډېر کار کړی دی یو خو داسې داسې موږ دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو تاسې خبر یې چې ډېر مشکلات دي او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي وسې نه لري درېیم په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نسې دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نسې بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي بیا نسو کولی بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګله ډوډۍ ده او یو ریسک کرا ده نو هغه ډارېږي هغه ته ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر یې حد اقل د 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیږي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزه سلیری ساته کې یا پاتو سلویخ ساته کې ورکی دوی ته بسون جن نه جوړیږي یا هم دغه غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي تر هغو موږ اطمیناني واوسیږو یا دوی هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نه سو ورتللی په دې لاره کې دومره ګټه نشته دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دې راجک سي په شپږ میاشتو کې دې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي یا دې ورځي خلکو ته هلته دې سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزه راکړه ځکه د دوی په کې اکثره وخت مشکلات دي ستونزې نو دا هغه موضوع دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې دې دغه پاسپورټونه ویزې واخلو
افغان صاحب په همدې برخه کې بله پوښتنه هم لرم خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راسم په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستاني سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډېر تاوان کوي
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولس ته د دې ضرر دی د دې هغه اړه ولس ته لا ډېر ضرر دی یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و هلته به دغه سیمینارونه وو حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته خپل چارواکو ته چې په دې کې موږ ته زیان ډیر دی، ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډیر زیات خلک د هغې ژوند د هغه هغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دي د هغوی هغه روزمره ژوند دغه عواید هغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي. دا که تړل کېږي د هغوی هغه روزمره هغه اچوي دیاړي هغې ادرېږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وځپي، ځکه چې هغې باندې هغې ملاحظات لري، هغې وایي چې دی یا وفادار نه دي وطن ته او یا څنګه که څه هم په بیان کې به نه وایي. دې غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته دي خلک دا ځپل کېږي، نو دواړو خوانه په دغه ولسونو یو جبر روان دی.
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واورید. تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي، د دې ځواب تاسو ته پاکستاني لوري درکړی؟
دسې داسې دا دواړو ملکونو خبرې دي، موږ چې هغه کوم ارتباطات نیولي دي دوی وایي چې په لګیا یو، خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي. دواړه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وبخښئ، دا خو د سوداګریو وبخښئ د سوداګریو د ګډو خونو له لارې دا مشکل نه سیال کېدی؟ دا خو تجارتي مسله ده.
نه دا که دسې ما وختیم ګوره درته ویلی چې موږ ته دغسې یو اطمینان نه وي حاصل د موږ موټروانان دې ته زړه نه ښه کوي نه سي ښه کولی. هغه وایي ډارېږي چې سبا راباندې بندي هغه تجارتي خونې کومې چې دي دواړو ملکو هغه دومره صلاحیت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولی شي چې په دوی سره دوی ته ووایي چې دغه موضوع ورته کنفرمه کړي. نو هغه موږ له دوی سره پخوا یو قرارداد لاره دي افټا په نوم چې هغه کې له ډېره وخته هغه ختم شوی دی او دغسې پاتې داسې په هغه کې لیکل شوي وو چې هغه دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، په هغه کې د مالک نوم هم لیکلی د موټروان او د کنډکټر دغه څلور واړه کسه درې واړه کسه کولی شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټه لاړه وراسي. نو موږ بیرته دغسې یوه لاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم له لارې بند نه شو یا مجبوره نه شو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو دغه ورکړي، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته د هغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نه شو کولی که نه څو ورځې مخکې هته دغه افشن نیم کار څولی سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالی سي. یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندېږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندېږي دا یو دم بنده چې بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي. یعنی دې نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله اما سرحدونه یې سره بند نه شول، دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړه وي که هر حالت وي حد یا کل سبزي وو هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه شي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له اوسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده. دوی هر وخت دا بندېدلی شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه رسک نه شي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاړه له دوی سره موږ تقریبا لس فیصده سي او د نور نوي فیصده هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وجه بندېدلی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا یو میلیارد او پنځه سوه میلیونه ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لس ورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان الکوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی الکوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه دوه لکه ډالر تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
افغان صاحب اوس په مجموع کې د الکوزي صاحب کوم خبره کړې و د تورخم د دروازې د بندیدو په درېمه څلورمه ورځ د ویل سي دوړو خو او ته سوداګرو ته لس میلیون افغانۍ تاوان اوشته خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان که څومره دروازه بند پاتې شي زیاتې شي تاسو یو هغه لري ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوشته
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ و سدا په دې په دغه اخیری ورځ ولا چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارات د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړه چې کچیرې دروازه نه خلاصي یوې تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کړو په کم محصول او دلته یې خرڅ کړي او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلي دي هغه هلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاور منډیګانې ترې ډاکې دي یعنی مخکې له هغې چې کله ګیډ بند سو درې نیم سوه روپۍ کلدارې ته په پېښور کې یوه کیلو پیاز ورسېدل نو دغسې هر شی کې یاست کړي یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لس ورځې یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا 1500 پورې موټر دغلته د یوې خواته او 1500 بلې خواته ودرېدل دغسې په خړلېسویو کې غلام خان کې یعنې په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه چې حتی د موږ دغسې هغه له خپل نظره 1500 نه تر 40 میلیونه پورې افغانۍ د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لسو ورځو کې تاوان وکړ نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي که دې خواته دي یا هلته پاکستانی تاجري نو دی جمال ورلیږي یا لاغه چې هلته پاکستانی تاجر دلته رالیږي نو دا ورځ تر بلې دا زیاتېږي او دغه اوسنۍ اخرنۍ جټکه دغسې وله دغسې انګېرل کېدل چې حتی له انتخاباتو پورې دا ګېډ نه خلاصېږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او د خلکو زړه یې پوره ورمات
افغان صاحب وبخښئ تاسو بدیلې لارې وویل آیا افغان سوداګر بدیلې لارې لري
داسې داسې موږ څو بخش لرو یو خو ترانزیر ده په ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي داسې بل موږ په داخل کې سبزي او میوې لرو چې هغه موږ له وسه پورې دغسې مستقیمن او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دې موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه کپي پوښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو ویزي مشکلات هم دي د نورو ملکو ته یې تګ راتګ او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نسته نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسېدلی او زر نه سو ورتللی پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده بل دغسې موږ د پاکستان له لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لېږدوو تقریبا 900 میلیونه په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم د هغه افغانستان او د هغه ملت و که چیرې خبره نوره سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي دا غلطه دي که کېږي ودي سي که نه بالکل دي نه کېږي بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي موږ بدیل پیدا کولای شو بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
بدیل پوښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي، دا یو بدبختی ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثباته او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کی، باثباته شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب که بیرته همدغه دې هغه پوښتنې ته راسو، شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي، دا یده خبره ده. که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د دې ویزې او د پاسپورټ مسله راپورته کړي او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومیږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بند سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر یو دیرشمه پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب به انشاءالله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي چې دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا ده چې موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي. هغه د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره، موږ هغه لاره پې غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي، او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخښئ، دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان، دا په دې تېرو شلو کلونو کې څوویشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سوه او بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه، نو بیا هم ولې باور پرې وکړي؟
دلته دسې ده دا بیخي بې باوره ده. دغه دا بعضې ما وختي هغه بعضې موارد درته وویلی چې موږ نه شو کولی، بعضې تجاران هم له هغه انټرنیشنل کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خرابه کړي، هغه توکي نه شي راوړلی د ایران له خوا نه، هغه هلته بندیزونه دي پرې، هغه هغه شیپو ته نه ورکوي، هغه په هغه لاره باندې نه راځي، هغه مجبوره دي، بله لار نهشته، همدا د کراچۍ لاره ده.
افغان صاحب ډېره مننه، له اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شېبې راسره واورید. زحمت شپر اجازه.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، کودک یعنی چی و انسان بالای یکدیگر خانم چی حق حقوق داره.
رادیو آزادی در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تانسته بر اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن یار در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز خانم ناهید علومی، نویسنده کتاب به نام زنان نخبه افغانستان و گرداننده برنامه های تلویزیونی آموزه های مدنیت و هندار و پندار، همچنان نویسنده رساله تحقیقاتی برای بعض پهندون ها در اروپا، مهمان ما هستند. خانم علومی سلام به شما و تشکر از این که دعوت ما را برای اشتراک در برنامه مهمان آزادی لبیک گفتین.
با سلام و احترام خدمت شما، همکاران تکنیکیتان، اما دستاندرکاران رادیوی آزادی و همچنان شنوندگان بسیار عزیزتان که امید است که صدای ما را دوست عزیز بشنون، سلام و احترام خدا بر از اونا همه تقدیم میکنم، ولی قبل از همه از دعوت و لطفتان ما سپاسگزاری میکنم.
با سلام تشکر از شما. بین که اول از امی امروز شروع کنیم که امروز شما در کجا هستین، مشغول چی کارها هستین، در کدام منطقه جهان؟
امروز ما در هلند زندگی میکنم، در حدود 23-24 سال میشه در هلند زندگی میکنم و با فامیلم یک جای، سه فرزند دارم، دو دختر یک بچه و فضل خدا یک زندگی که آرام. ولی شما میفهمین همه که ما و شما خود ما جسمان این جسم ولی روحان نیستیم، روح ما در افغانستان به اصطلاح در اونجا هست دیگه. ما از 23-24 سال میشه که در هلند هستم.
برگردیم به گذشته شما، در چی نوع یک خانواده به دنیا آمدین، به کجا و کدام منطقه افغانستان در آغاز زندگی خود زندگی میکردین؟
ما اصلا از قندار هستم و در قندار تولد شدیم، در خانواده بزرگ علومیا و خانواده یعنی قوم بارکزایی هستم و پدرم محمد اساق علومی نام داره که از قندهار وکیل شورا بودن. سر کار قبلیشان نمی پیچیم، خدا ببخششان امروز زنده نیستن ولی برکتش تا به امروز سر زندگی ما تأثیرات خدا داره. دیگه ای یک کوتا مرور و ما در تاسم تا پنج در قندار درس خوندیم، بعد از باز وقتی که پدرم وکیل شورا شد ما کابل آمدیم. متبقی درس یعنی فارغ لیسه زرغونه هستم در کابل ولی بیشترین تحصیلات ما در هلند درس خوندیم.
از نقش والده صاحب در زندگیتان، در ابتدای زندگیتان بگوین.
شما میفهمین که والدین بزرگترین نقش یا تأثیر در زندگی هر طفل یا اولاد خود داره. والدینی که مثلا از یک محیط یا یک جامعه بلند یا سطح بلند دانشی برخوردار بودن یا باشن، به مو اندازه اطفالشان هم از یعنی پیرو اونمو روش یا شیوه زندگی والدین خود می باشه. و ما از والدین خود به خاطر خوشحال هستم که امروز ما از برکت از اونا در یک جایگاه خوب اجتماعی قرار دارم. در حالی که مادر ما خانم باسواد نبوده ولی باور کنین که یک خانم سیاستمدار بود که وقتی که طرف ما سیل میکرد از سیلش ما میفهمیدیم که مادر ما از ما چی میخواد. به طور مثال یک میمان میامد، ما دیگه خرد دخترکا بودیم، نمیفهمیدیم که میمان در کدام سطح است، ما برای از او چی بیاریم. طرف ما سیل میکرد، در سایل خود برای ما میفهمند که ما باید چی رقم از این میمان پذیرایی کنیم. که والدین امروز کمتر فکر میکنم برخوردار از این اوتوریته باشن، البته همگینه بازن، ولی پدر ما یک پدر باسواد قلم در دست بود که ما تا به حال، البته اینجا در حالم نی ولی در افغانستان که بودیم، ما تمام دست نویس های ولسی جرگه که اونا نوشته ها و یایش بود ما با خود نگاه کرده بودم که ما برای اردویشان و اروای پاکشان ما درود می فرستم که امروز از خیرات سر از اونا، ما امروز یک چیز که هستم از برکت از اونا هست.
از دوره انتقالتان از قندهار به کابل بگوین، چون در قندهار درس‌ها به زبان پشتو است و وقتی که شما به کابل آمدین مجبور شدین که زبان دری را آموزش بگیرین، یا آسان تیه شدی دوره؟
چقدر سوال جالب. شما میفهمین ما تا سمسج در اونجا که درس خواندم همگیش مضامین ما به زبان پشتو بود، ولی چون مادر ما دری زبان بود در خانه ما دری صحبت میکردیم، این موضوعات که امروز دامن زده میشه که دری زبان است، پشتو زبان است، از کجاست، این اصلا در اون وقت اصلا هیچ وجود نداشت. هیچگاه پدر ما مادر ما به این مجبور نساخته بود که باید مادر ما پشتو صحبت کنه. به اون خاطر ما بدون اکسنت هم زپا پشتو خبری کولیسم و همچنان بدون اکسنت ما بدری صحبت کرده میتونم. به او خاطر یا برکت مادر و پدرم است و همون تربیه سالم از اوناست که پیش ما هیچ وطن دارم، هیچ وطن دارم، در شمال است، در جنوب است، شرق است، غرب است، هیچ امتیاز اتنیست که جنوب که ما در اونجا تولد شدیم به سمت جنوب و او برتری داشته باشه از شمال، نه. کلگی وطندارای خودم ما به یک چشم میبینم و به یک اندازه دوست دارم و ایام از برکت تربیت سالم مادر و پدر من.
شما گفتن که دوره لیسه را در لیسه زرغونه به پایان رساندن و از اینجا بعدن تحصیلات عالی تان در هالند پیش بودن. در بین لیسه زرغونه و هالند چی کارهای در افغانستان کرده؟
زمانی که من از لیسه زرغونه فارغ شدم، مد ایسایی مرکزی جذب شدیم. یک گروه کلان دخترها یا بزرگ دخترها بود که از مکاتب مختلف ما در ایسایی آمدیم و در ایسایی هم وقت سرشماری بود، ما ردمی کامپیوترهای آی بی ام بود وقت ما در اینجا جذب شدیم و بعد از باز در افغان کامپیوتر وقتی که ایسایی مرکزی بر امرای افغان کامپیوتر ادغام شد، بعد از باز در اونجا ما کار کردیم و سیستم 34 کامپیوتر ما مدیر او بخش بودم. ولی او وقت کامپیوترهای اولی که ما کار میکردیم سیستم کارتوتیک بودند. تمام ارقام و اعداد و کارتا تیپ میشد. بسیار کار سخت و دشوار بود. با مشکل کلگی ما او را یاد گرفتیم. ولی بعدن باز همی سیستم های آی بی ام پیشرفته تر بود. در او کار میکردیم. باز ما در آژانس باختر آمدم. در اول من حیث کارمند، ولی بعدن باز من حیث مدیر روابط خارجی آژانس باختر کار میکردم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان ما خانم ناهید رومی، نویسنده و گرداننده برنامه های تلویزیونی در هالند است. خانم رومی، شما بعد از اینکه کارهایی را که در افغانستان کردین، یک انگیزه سبب شد که شما باید وطن را ترک کنین و مهاجر شوید. مهاجرت انگیزش چی بود و این مهاجرت شما رو به کجاها کشاند؟
والا اگر براتون بگویم که روزی که در سال 1992 ما افغانستان ترک کردیم، به مول لحظه که ما از کابل میبرآمدیم، باور کنین ما در روی چوکی امو بست یا سرویس که طرف مزار شریف میرفت، ما بیوش شده بودم. آنقدر گریه کرده بودم که امی آلم که یادم میایم گلون ما پر میشه. برازی که او وطن بیچاره ما به همگی ما ضرورت داره، احتیاج داره که ما در اونجا میبودیم، ولی شرایط طور بود که بودن ناممکن بود. اما گروپایی که آمده بودن از هر طرف که ریختن، از پاکستان و ایران، اونا دیگه او سیستم که ما و شما در افغانستان داشتیم و او کلتور بلنده که در اونجا بود و زندگی شهرنشینی که در اونجا ما و شما دفاتر و اخلاقی گپایی که بود، او در اونجا دیگه تقریبا ما برتان بگویم که زایل می شد. هر روز زایل شده می رفت. آمد آژانس باختر بودم، آدم های آمدن عوض او ژورنالیست هایی که عمرشان سرشان در رسانه یا در آژانس باختر سفید شده بودن، اونا همگی من حیث کارمندا یا من حیث آدم های دست دو طرف و طرف می گشتن و کلگی آژانس اطلاعاتی باختر که یگانه رسانه و دان و زبان دولت بود، با پایگاه سلا و آدم های عجیب و غریب تبدیل شده بود. خود از این سبب از این شد که مثل دیگه مردم وار ما مجبور شویم که افغانستان ترک کنیم. برای این کنجه دیگه جای برای روشن فکرها وجود نداشت، جای برای آدم هایی که قلم به دست بود وجود نداشت. مجبوریت بود وطن عزیز و گرامی خودمو ترک کردیم با تاسف.
و باز مستقیما به هالند آمدین و کدام راه دیگه را طی کرده به اروپا رسیدین؟
بله، به شما میفهمین قدم به قدم آدم در اینجا میرسه و در اینجا هم در سال 2000 ما آمدیم. اگرچه ما این کشور انتخاب ما نبود، فامیل برادرای اینا همشیرهایم کلگیش در امریکا بودن، گفتیم اگر شوا که از این حالت تیت و پرک در هر کشور که امروز کلگی با مزرد همگی مانند مرواری دواره هر طرف تیت شده، یک امیل گردنه که بسکله و دانه هایش هر طرف تیت شده و ما کلگی افغانا به اونو شکل تیت و پرک هستیم. ولی دیگه اما بختیاری نکرد و ما در حالا ماندم. من خواستم یک چشم دید خدا یا یک سگک خدا برتان بگویم که اگر وقت باشه که بگویم.
بفرمایید. بفرمایید خیلی جالبتانه بکنین. ما هم بسیار خوشی میشنیمش. بارزو میریم سر کارنامه های بعدی شما در هالند.
درست. زنده باشین. من مدیر ارتباط خارجی آژانس باختر بودم. همیشه از طریق سفارت فرانسه که امی خود هالند اونجا سفارت نداشت ولی کارهای دیپلماتیک سفارت فرانسه به عهده داشت، بر ما سالانه برای تمام مسئولین یک دانه جنتری دولت هالند یا وزارت خارجیش روان میکرد. ما وقتی کمی جنتری را ورق دادم، اینجا هالند به حساب شهر گلها و شهر لاله اینجا مشهور است که روزای مخصوص یا ماهای مخصوص، ماه می و اپریل است که بسیار جای مخصوص دارن که در اونجا پرورش می افهمی گل لاله انواع و اقسام رنگایی که شاید هیچ کشور نباشه. یعنی می اکساش در بی ماه جنوری فبروری مارچ در این می رقم امی اکسا بود. ما همونجا که همکارایم خنده کردم، گفتم بیاین که اگر کدام سیمینار صدا کنه برابر شد و بریم که امی گلای هالند ببینیم. ولی ما اطلاع نداشتم که ما در هالند میایم، نه من حیث ازی که در سیمینار من حیث یک نماینده دولت افغانستان ما در اینجا شرکت کنم، ولی برعکس من حیث یک مهاجر ما در اینجا با تاسف که آمد.
شما وقتی که در هالند آمدین، من یقین دارم که طوری که شنیدم از صحبتهایتان، باز هم افغانستان همیشه مثل دیگه افغانا وارد در دل و در سر شما بود و فراموش نکردین و کشور بعضی کارهایی را در هالند هم شروع کردین که یکی از اون کارها نوشتن کتاب است به نام زنان نخبه تاریخ افغانستان. در باره از کتابتان بگوین، کتاب از کجا الهام گرفتین و منابعی که برای کتاب استفاده کردین چی بود؟
بله، ما اگه اجازه تان باشه یک قدم به عقب میرم. وقتی که ما در هالند آمدیم، شما میفهمین که زندگی مهاجرت ات آسان آدم در یک جای نمیرسه، باید بسیار ریاضت بکشین، باید بسیار مشکلات طی بکنین تا که بتونین یک جای خود ثابت بسازین یا یک کار مسمر انجام بدین. بعد از اینکه ما در اینجا آمدیم و قبولی ما شد، ما تقریبا 8 سال من حیث سکرتر مسئول اتحادی انجمنهای افغانا که نهاد سراسری بود، در اونجا من حیث سکرتر مسئول کار کردم که دمی اواخر 20 سالگی از دوره گرفتن. البته ما بعد از 8 سال بعد کنار رفتم، بنابر کارهای دیگه که داشتم، بر ما یک مدال طلایی که به اصطلاح سمبولیک بود او را بر ما تفویض کردن که امو نتایج کار خود ما در اونجا دیدم. بعد از بوده بی کنار از اینکه ما سکرتر مسئول بودم، 10 سال ما مدیر مسئول مجله بانو ناشر اندیشه های زنان افغانستان در اروپا که با ما تقریبا این مجله چاپی بود که یعنی مجله چاپی و اخبار ما بسیار کم در اروپا داریم و این به شکل موقوته در هر سه ما با چاپ بشد و بسیار به شکل مرغوب زیبا و تقریبا 60 خانم امرای ما به اینجا کار میکردن. و انگیزه کتاب نوشتن کتاب زنان نخبه این گزینه از مصاحبه هاست امرای 70 خانم که از تیف مختلف خانم ها هست، یعنی دستوی مختلف اونا کار میکنه، چی در سازمان های اجتماعی، چی در امور اجتماع مدافع حقوق زن ها در بخش های مختلف دیگه. البته و این انگیزش اینمی بود که من خواستم که یک خدمت حداقل برای خانم هایی بکنم که اونا از دید روز به روز پنهان میشدن، یعنی خانم هایی بودن که از افغانستان معلم کودکستان، معلمین مکاتب یا مثلا جورنالیست نویسنده بودن ولی بعضا نتانسته بودن در اینجا در اروپا خود پیدا کنن. شما میفهمین اروپا با یک تکنولوژی و با یک سیستم پیشرفته در اینجا باید آدم خود عیار بسازن. به اون خاطر من خواستم یک کمک حداقل کنم که اینا فراموش نشه و این کتاب در حدود 300 صفحه داره، مصور است و همگی هم تصاویر از خانم ها که در جایی کار کرده بودن، مثل یک تاریخ یا مثل یک رفرنس خواستم که در آینده کسی که مثلا خانم شفیقه جان محمود عبیبی را کار داشته باشند، در این کتاب میتونند تمام کارکردهای خانم شفیقه جان محمود عبیبی را یا مثل از او و رفتاد خانم دیگه که در اینجا است انگیزیشی نمی بوده. ما در این کتاب یک چیز برسان بگویم، ما در این کتاب تجارت نکدیم، صرف خواستیم که یک تذکره مکمل زنایی را که از دید پنهان شده بود اینا را پس به اصطلاح روشن بسازم. و این کتاب ادامه دارد، جلد دومش زیر کارم است، 50%ش تکمیل شده، مصاحبه های جدید است که با خانمایی در بخش های دیگه مصاحبه شده که انشالله او هم به زودی کوشش میکنم تا آخر سال او را هم تکمیل کنم و بتانم که برمت بروان شد و که چاپ شد.
شما غیر از کتاب زنان نخبه افغانستان آثار دیگه هم دارین؟ درباره از این یک لحظه بعد باز سوال میکنیم. شنوندگان گرامی، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان ما خانم ناهید علومی، نویسنده و گرداننده برنامه های تلویزیونی هستند که فعلا در هلند تشریف دارند. خانم علومی، شما در پهلوی کتابی که زنان نخبه افغانستان معرفی میکنه و جلد دومش هم روی دست است و به زودی نشر خواهد شد، شما بعض نوشته های دیگه هم دارین، در باریز نوشته هایتان بگوین.
ما در حدود یعنی اصلا 3 صفحه دارم در فیسبوک، یعنی بیشترش بیننده بسیار زیاد داره و یک صفحه فن پیج همی زنای نخبه را دارم. در این معمولا هر روز نیخ و یک روز بعد حتما مطالب جدید، ترجمه ها و تتبع و نگارش در او می باشه. ما در این اواخر سال قبل بود بنابر خواهش مجموعه دانشمندان از مادرید کشور اسپانیا، منظمه خواستن که برای یک نصاب درسی فنتون مادرید ما یک مقاله را بر از اونا که با ریفرنس با تصاویر و به زبان انگلیسی باشه بر از اونا تهیه کنم که در نصاب تحصیلی از اونا او را بگنجانن. و در مورد خود امی عنوان مقاله که ما بر از اونا در حدود 40 صفحه بود برشان روان کردم، به نام مشارکت زنان افغان یا زنان افغانستان در اداره و سیاست بود و این هم یک کار بسیار پر زحمت بود که 2 ماه بیشتر از 2 ماه وقت مرا گرفت، برازی که هم باید تو به انگلیسی ترجمه می شد و هم باید منابع معتبر در او گنجانیده می شد که رو برشان روان کردم. ولی سال گذشته یعنی در ماه دسامبر یک رساله دیگه را ما تدوین کردم یا نشر شد، البته دیجیتالی، او به نام امی روزهای ملی و بین‌المللی هست که میرد تو یک مجموعه ساختم که برای آسانی کار کسایی که بخواین که در مورد یک تاریخ بفهمن، که مثلا اینمی هفته اول فبروری تا 7 فبروری روز هماهنگی ادیان است. در اینی مورد من مثلا از صفای ملل متحد، از یونایتد نیشن، مثلا بخشای مختلفش میبینم که کدام روز است، چی رقم است، باز ترجمه میکنم از منابع خود هالندی و دانشنامه آزاد و از اینجا، یعنی تتبع و نگارش میشه که با منابع ایره. ما اینی رساله را هم که در حدود 120 صفحه بود و 62 عنوان داشت، ایره هم برای آسانی کار دوستایی که بخواین یک در مورد مثلا بفهمن که امروز کدام روز جهانی یا روز ملی یا بین‌المللی است، اینی کار هم ما پارسال انجام دادیم و این برای امسال یعنی سال 2024 دیگه رساله جدید هم زیر کارم است. 2 رساله زیر کارم است، یکی در مورد زنا هست، او زنایی که در گذشته در سیاست و تاریخ افغانستان بودن ولی کمتر از اونا نام برده شده، در اون مورد ما کار میکنم. و همچنان امی رساله که در مورد روزهای ملی و بین‌المللی او آی که مانده سر از او هم کار میکنم که امیدوار استم تا آخر سال او را هم یعنی خلاص شوه و برای دیجیتالیز یا دیزاین برای پیش دوستای ما.
خانم علومی، انوز هم در افغانستان کسایی هست که شما ارتباط داشته باشن امرایشان با مردم در داخل افغانستان؟
بله بله، چطور دوستا هستن در ولایات مختلف هستن، بعضن ما از اونا کمک میگیرم به خاطر از این که بر ما بعضن یکان معلومات بتن که مثلا در مورد نصاب تحصیلی و تعلیمی مکاتب یا پانتون ها و یا وضعیت خود کشور یا در بخش های مختلف، چی اجتماعی، چی در مورد زنها، چی در مورد اطفال، یا به این شکل دوستا هستن که مرا کمک میکنه و برای برنامه های خود ما از باز استفاده میکنه.
در شرایط کنونی حاضر هستین افغانستان برید؟
در شرایط کنونی یک چیز براتون بگویم که برای ما اگر ما ضرورت باشم و به ما ضرورت باشه، ما بس گفتی مردم دیگرها شاید با پای برم، شاید با پلکای خود اونجا برم، چرا نه، وطن ما سر ما حق داره. ما اگه به اونجا ضرورت باشم، ما هیچگاه ما نمیگم که من نمیرم.
بین که سر خانواده بیم، خانواده شما از چند عضو خانواده شخصیتان تشکیل شده؟
ما هستم، همسر مستک صدیق وفا نام دارم، از کسایی بوده که در افغانستان از جمله سیاست مدار بگویم دولت قبلی افغانستان زمان دکتر سید نجیب الله بودن، و سه طفل دارم، البته نام خدا کلام شدن در اینجا وقتی که ما آمدیم، 3 ساله 4 ساله هم ترا بودن دیگه، ولی حال شکر همگیشان اینجا درس خوندن، همگیشان از خود زندگی دارن و یعنی امی که من میتونم با کارهای اجتماعی در همه جای ما خود برسانم، ای به این ماناست که ما از طرف اطفال خود تانستیم و ما و پدرشان تانستیم که اونا را به یک جایگاه خوب تحصیلی و تعلیمی و زندگی برسانیم که ما بتونم کارهای اجتماعی دیگه را انجام بدیم. من اینجا همچنان در کنار از این که گرداننده یا برنامه ساز رادیو تلویزیون وطن هستم که یک رسانه راجستر شده در دولت آلمان است، در کنار از او سکرتر بخش یا بخش سکرتریت گفتمان ملی افغانستان هم به دوشم است که در اینجا دوستای بسیار زیاد، سیاستمدارای بسیار زیاد، آدمای دانشمند امرای ما یک جای کار میکنه. البته این هم کار داوطلبانه هست که ما انجام میتونم برای وطن ما، که اگر بتانیم در آینده یک مجمع یا یک دوستا همگی جمع شوند و طرف افغانستان بریم، نه با نسخه های از اینجا گرفتگی، نه، صرف در اونجا بریم و کار کنیم.
تشکر. یک سوال دیگر، چون برنامه ما تقریبا به پایان میرسه، یک سوال دیگر میکنیم، بعد از او باز برنامه را خداحافظی میکنیم امروز شنونده ها، و او سوال است که شما به یک مصروفیت هایی که روزمره دارین، تلویزیون است، برنامه های تلویزیونی است، نوشته هاست، ترجمه هاست، و مشکلات خانواده چگونه مراجعه میکنین؟
ما قبلا هم گفتم که ما و همسر تانستیم که اولادای بسیار خوبه در یعنی در چی از نگاه آموزش، چی از نگاه پرورش، در سطح بسیار خوب اینا را ما در می 24 ساله که ما در اینجا هستیم، ما هم رسالت مادری و پدری و والدین بودن خود انجام دادیم. با اون خاطر یک آرامش کلی ما و همسرم داریم، و ایرم نگفتن اما نه که همسرم چون یک آدم قلم به دست است و آدم بسیار دانشمند است، مرا در همه امور کمک میکنه. یعنی اگر برتان بگویم که استاد ما هست، ما گزاف نگفتیم برازی که چی از نگاه نوشته، چی از نگاه تحلیل. سابق اونا در آژانس باخترم من حیث مبصر یک مدت کوتاه کار کردن، او کسی است که مرا همیشه حمایتم کرده.
رسیدگی شما به امور خانه، آشپزی و صفاکاری و اینا چطور است؟ شما با این دقیقه مصروفیتی که دارین به او هم میرسین؟
والا اگر برتان بگویم که امورم مشترک کردیم و انجام میتیم، زمانی که من پشت کامپیوتر هستم روزانه حداقل 60-70 پشت کامپیوتر میباشم، اونا هم مرا کمک میکنن بگه بازونا اگه اونا باز کامپیوتر رفتن ما یک دیگ و کاسه خواد کردم در غیر از باز اونا مرا کمک میکنن یعنی دستویشی دستویشی بسیار زیاد هم رای ما میکنن.
تشکر خانم نایی دلومی. شنوندگان گرامی شما صدای ما را از برنامه مهمان آزادی میشنوید که صحبت داشتیم با خانم نایی دلومی نویسنده کتاب به نام زنان نخبه افغانستان، گرداننده برنامه های تلویزیونی آموزه های مدنیت و هنداره پنداره، همچنان نویسنده رساله ها و نوشته های دیگر تحقیقاتی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.